السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. اکرام الله اکرام مو په روانه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د ولسی جرګې د ریاست په سر د راولاړې شوې ستونزې د حل ټاکل شوی پلاوی وایي چې خپل نتایج به سبا دغه جرګې په عمومي تالار کې اعلان کړي. د افغانستان لوی سرنوالي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانیو غړیو او درون شاو معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 1500 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي. دا یو شمېر نور مهم کورنیو نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل خبرونو کوو. سلیم محمد سالی وړاندې کوي.
طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. آیرلند افغانستان ته د 211 سموندو هدف وټاکه. د امریکا یو لوی شرکت له عراق څخه خپل کارګران ایستلې دي. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. دا کتنه په داسې حال کې سوي چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. طالبانو نن په ویلامه کې ویلي چې مارکوس پوتزل د طالبانو د رهبری شورا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلې چې د دې ډلې د سولې هڅې رهبری کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ویلامه کې ویلي چې پوتزل او برادر د سولې د ممکنه موافقې پر بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني پر رول خبرې وکړې. مارکوس پوتزل له 2014 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جرمني سفیر هم وو. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د راپورته سوي لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 15 کسیز هیئت وایي چې د خپلو بحثونو نتیجې سبا د جرګې په عمومي غونډه کې اعلانوي. د دې جرګې یو غړي نادر خان کټاوازي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې فکر نه کوي دغه لانجه دې ژر حل سي.
دې دواړو خواوو څخه 15 کسان او 15 کسان بې طرفه خبرې به پرونه وره کې دی رای دي چې ورکولې. هغه جری کې 2 کسانو امضاوې کړې دي، هغه سمې ونه کتلې چې دا ټول لغن ونیسي. ګمانه کوم چې نتیجې ورکړي.
نن په ولسی جرګه کې موتروزو وکیلانو پرنیشو چې میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ کښېني چې وروسته لانجه ولاړه سوه. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم په یو ورځنۍ نړیواله مسابقه کې افغانستان ته د 211 سموندو هدف وټاکه. په بلفاست کې دغه مسابقه آیرلند پیل کړله چې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 211 منډې وکړې. دولت زادران او آفتاب عالم درې درې، راشد خان دوی او ګلبدین نایب یوه وکټ واخیسته. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به د سې شمې په ورځ دویمه 500 اوره مسابقه کوي. افغانستان او سکاتلند ترمنځ یو مسابقه افغانستان وګټله، بله مسابقه د باران له کبله ونسوه. د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې 9 غیر مسؤول وسلوال وژل سوي. د رستاق ولسوال عبدالغفور لودین نن ازادي راډیو ته ویل دغه جګړه تیر مازیګر سوي. ولسوال وایي سیمې ته د دولتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وضعیت کنټرول سوی دی. تر دې مخکې د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکو د غیر مسؤولو وسلوالو د غیر قانوني فعالیتونو له زیاتېدو شکایت کړی و. په هرات کې نن 4 کسان د وسلوالو طالبانو لخوا اختطاف کړی سول. د والي وایان جیلاني فرهاد وویل چې دغه کسان په یو موټر کې له پښتون زرغون ولسوالۍ هرات ښار ته روان و چې وسلوالو طالبانو نامعلوم ځای ته بوتلل. بلخوا په غزني کې 4 مشکوک کسان د وسلوالو فعالیتونو په تور نیول سوي. د والي وایان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
یکی از افرادی که در این میان بازداشت و اونا هم کسایی بوده که همین ترور را انجام میداده، در پالوی دیگه اعمال تروریستی.
د والی وایند وای نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. راپورونه وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل په عراق کې د تیلو لیوي ساحې خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښتي دي. د دغه شرکت د شاوخوا 500 کارګرانو د ایستلو خبر په داسې حال کې راځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات سوی دی. دغه کړکېچ په سیمه کې د بالقوا پوځي شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق له بصرې څخه اکسون موبیل شرکت د کارګرانو وتل پرون سهار متحده عرب اماراتو ته د کارکوونکو د الوتکو په الوتنې سره پیل شول. د عراق د تیلو د دولتي شرکت یو مسؤول احسان عبدالجبار چې د تیلو دغه ساحه مربوط کیږي ویلي چې د امریکایي کارګرانو وتل موقتی اقدام دی. امریکا تیره چهارشنبه په بغداد کې د خپل سفارت او پاربیل کې د خپل قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي هم وربللي وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بیا چنګار وکړ چې هواد یې له روسیې څخه د میزایلو اس 400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي. د ویلي چې د دغو موافقو په اړه د امریکا له مخالفت سره سره به له مسکو سره په راتلونکي کې د اس 1500 ډوله دفاعي سیستم په تولید کې همکاري وکړي. ښاغلی اردوغان پرون په استنبول کې ویل په دې کې شک نشته چې ترکیه به د اس 400 ډوله دفاعي سیستم درنیول اقدام کوي. او د امریکا استخباراتي ادارې یا سی آی ای له پخوانی رئیس جان برینان څخه وغوښتل چې د ایران په اړه دیموکراتانو ته د استازو په چرګه کې معلومات وړاندې کړي. د اسوسییټډ پرس خبري اجنس د راپور له مخې دا غوښتنه په داسې کې شوې چې په سیمه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو اقداماتو دیموکرات ګوند اندېښنه څرګنده کړې ده. اجنس دیموکرات ګوند یې بغړی او یو بل تن په قول چې د دې غونډې په اړه معلومات درلودل. پرون ویل چې برینان به راتلونکې سه شنبه د استازو جرګې په ونیزه خصوصي غونډه کې خبري وکړي. نوموړی د ولسمشر ټرمپ یو منتخب ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی وینډی شیرمن به هم چې د ایران د 2015 د کال د اټومي موافقې په مذاکرو کې مرسته کړې وه د کانګرس د استازو جرګې غړو ته معلومات وړاندې کړي.
مغل ازادي رادیو ناوړی دوستانو سلیم محمد سالیو چې د سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه درواورول وړاندې خبرونه کې د مسایل لرو. د ولسی جرګې د ریاست په سر دره ولاړې شوې ستونزې د حل ټاکل شوې پلاوی وای چې خپل نتایج به سبا د دغه جرګې په عمومي تالار کې اعلان کړي.
موږ نشو کولای چې یو سات یو سات نتیجې ته ورسیږو، نو موږ خپل منځ کې نو
د دې جرګې د دغه پلاوی غړی عرفان الله عرفانو د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی غړی او د درنل شاه او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 1595 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي.
کمیشنرای پیشینی کمیسیون انتخاباتی در دو قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب سارنوالی کسب الزامیت کرده اتهام
د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی. کندهار لرو جماعت وروسته د ځوانانو د سرګرمۍ او لو بخار د کندهار ځوانان د تمی خلاف تر جماعت وروسته هر شپه د خر په مختلفو برخو کې تر سهار میلی او بندرونه کوي.
موږ پروژه کې هر شپه د اینو مين تروزو د خپل ملګر سره ساتیرای کوو. اکثره خلک چکی کوي، اکثره ورکی کوي، اکثره نور لوبي کوي.
په دغه یو ریپورت در اورو د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پرون په قطر کې د طالبانو له مرستيال مشر ملا برادر سره وکتل. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د ولسی جرګې د ریاست په سر دره ولاړې شوې ستونزې د حل ټاکل شوې پلاوی وای چې خپل نتایج به سبا د دغه جرګې په عمومي تالار کې اعلان کړي. د دغه پلاوی ناظر غړی عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل چې د ولسی جرګې د ریاست دوو کاندیدانو کمال ناصر وصولي او میر رحمان رحماني پلویانو د ستونزې د هواري لپاره بحثونه وکړل. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
روسته له هغه د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ د ستونزې د هواري لپاره 15 کس پلاوی وټاکل سو چې معترض وکیلانو میر رحمان رحماني پرې نه خوت چې د ریاست په څوکۍ کېنی. پرون د ولسی جرګې ریاست لپاره په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 133 او کمال ناصر وصولي 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګټون کړي، خو ښاغلی وصولي او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي 133 د ټولو 240 حاضر وکیلانو 50 جمعیو رای نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات وسی. له دې ستونزو وروسته د مان رحمانی او کمال ناصر وصولی له اړخه 15 کسان او 15 هم ناظر وکیلان د ستونزې هواری د پلاوی په ترکیب کې وټاکل سول. ناظر وکیل عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته د دغه پلاوی د بحثونو په اړه دا سی وویل.
موږ نشو کولای په یو سات یو سات نتیجې ته ورسیږو، نو موږ خپل مایس کینو په شریکه د سیولار ورته باسي د ټولو پاکستانو قناه وګزي نو څنګه ټولار ته ولې موږ خو خپل شي سره همکاري وکړو د قانوني دغه حقوقي نه کوم بخښل شي. موږ په غاده باندې پویډینو نو دوی موږ ته داسې ویل چې موږ خپل کولای شو چې بعض موضوعات باسو کو او یو لار ورته وباسو.
یو شمیر وکیلانو د نننې غونډې په اړه رسنوي ته وویل چې د ورځې په اوږدو کې د جنو وکیلانو ترمنځ لفظي او فزیکی شخړې هم وسوې. غلام فاروق مجروح وای هغه وای له بده مرغه د پارلمان څوکۍ رغمله سوې وه. په تالار کې وضعیت نظامي و، اجازه نه ورکول کېده چې مجلس پیل شي. د دوشنبې په ورځ به معلومه سي چې پلاوی څه ډول پرېکړه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر جنجالونه راولاړېږي، بلکې د همدې جرګې په شپاړسمه دوره کې هم د رئیس د ټاکلو په سر ستونزې موجودې وې چې بیا د یو مصلحت له مخې عبدالروف ابراهیمي د رئیس په توګه تعین سو.
زمونږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، و مو اوریدل چې د ولسی جرګې د ریاست په سر د راولاړ شوي ستونزې د حل ټاکل شوی پلاوی وایي چې په دې اړه به خپل نتایج سبا د دغه جرګې په عمومي تالار کې اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره وکتل. په روانه مې میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د جرمني ځانګړي استازي او ملا برادر په قطر کې سره ګوري. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې د سولې حل پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
طالبانو نن خبر ورکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د حکومت ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو لمرستیال مشر ملا برادر سره وکتل. د طالبانو د مشر ملا هبت الله مرستیال ملا برادر هغه کس دی چې په اویایه ملسیزه کې له ملا محمد عمر سره یو ځای د طالبانو د تحریک بنسټ ایښی وو او اوس مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو بیان کې وویل چې ملا برادر او پوتزل د شنبه په ورځ په خپل کتنه کې د افغانستان د کړکېچ د سولې حل پر بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني د ونډې په اړه خبرې وکړې. د شاهین په وینا د جرمني ځانګړي استازي طالبانو ته د سولې په برخه کې د خپل هیواد د مثبت رول ډاډ ورکړ. د طالبانو په بیان کې همدارز ویل شوې دي چې خغلی پوتزل په دوحه کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د دوامدارو تماسونو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. مارکوس پوتزل د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د جرمني د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. پر روانه میلادي میاشت کې دا دوهم ځل دی چې پوتزل او ملا برادر په قطر کې سره ګوري. د دوی مخکینه کتنه د رواني می میاشتې په لومړۍ نیټه وه او دواړو لورو هغه مهال هم د افغانستان د کړکېچ د سولې حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام او د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي د لارو چارو په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي او د طالبانو مرستیال مشر روسته له هغه سره ګوري چې د طالبانو او متحدو ایالاتو ترمنځ په قطر کې د خبرو شپږم پړاو څو ورځې مخکې پای ته ورسید. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کوله.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني وغړي او د دارالانشاء او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون یې 1495 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي. د لوی څارنوالي وایي جمشید رسولي نن یوې خبري ناشې ته ویل ارزونه خي چې د دغو کسانو د کونړ او بدخشان په انتخاباتي اوزو کې د صلاحیتونو نه په ناوړه ګټه اخیستنې درایو په کمولو او ډیرولو د پاڼو په تصویر او مالی فساد کې لاس درلود. بلخو د انتخابات څارون کې بنسټونه لستر محکمې غوړي چې په دې برخه کې عدالت تضمین کړي. تفصیل له خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دولسو مهمو غړو د دوسیو سیړل بشپړ کړي او د حکم د صادرولو په هدف یې سترې محکمې ته استولې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ په یوه ناسته کې وویل ارزونې ښیي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی رئیس و غړي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون درې غړي او د ولسی جرګې د انتخاباتو د کونړ او بدخشان د انتخاباتي حوزو مسؤلین د درغلیو او سرغړونو مسؤل ګڼل شوي. د دواړو کمیسیونونو لسو غړو د کونړ او بدخشان په دوو قضیو کې د لوی څارنوالۍ لخوا الزامیت کسب کړی. د دوی پر وړاندې تورونه ثابت شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ دوه رئیسان دي چې د ټولو شمېر دولسو ته رسیږي او تورن دي. دوسیې سترې محکمې ته استول شوي دي. د وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو دوسیه 191 ته رسیږي او ارزونه ښیي چې 415 کسان مزنون، تورن او محکوم بلل شوي دي. ښاغلی رسولي وایي په دې ډله کې 46 کسان د کابل حوزې او سباندې 413 سرغړونو او درغلیو له امله په نورو ولایتونو پورې اړه لري. دغه قضیه د ورزګان، بادغیس، تخار، دایکندي، میدان وردګو، غور، نورستان، کونړ او غزنی ولایتونو پرته په 15 ولایتونو کې ثبت شوی چې د پولیسو ځواکونه، د دولت کارکوونکي، د کاندیدانو څارونکي او په خپل کاندیدان پکې شامل دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو او سرغړونو تورن ګڼل شوی دي. لوی سرنوالی وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو په تړاو د لوی سرنوالی د یوې ځانګړې کمیټې لخوا دواوی شکایتونو ته رسیدنه شوې ده. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 23 او 29 وشول او ویل کیږي چې درغلې او سرغړونې پکې دومره ډېرې وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او غړي د ولسمشر د یو فرمان له مخې لوی سرنوالۍ ته وپېژندل شول او دغه ادارې د ارزونو تر پای پورې ممنوع الخروج اعلان کړل. وس لسو میاشتو وروسته لوی سرنوالۍ وایي په دې اړه خپلې څېړنې په شفافه توګه بشپړې کړي او ستره محکمه چې په دې اړه هره پریکړه وکړي عملي به شي. بلخوا د انتخاباتو ځینې څارونکي له سترې محکمې غواړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید وایي دا وایي دا ډېره مرسته کوي. خلک به باوري شي چې که څوک جرایمو ته لاس نو بې پوښتنې نه پاتې کیږي او خوندي به نه وي. دا کار د عدلي او قضایي بنسټونو باور او عزت ډېروي او د کمیسیون نورو غړو ته د عبرت درس ګرځي. که دا کار څو کسانو پورې محدود او فرمایشي وي، د عدالت د پلي کولو پر وړاندې به دغه باور رامنځته شي چې د سیاست او عدالت فضا سیاست ولکه کړې ده. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه چې په دغو دوسیو به کله حکم صادرېږي څه ونه ویل، خو ښاغلی رشید وایي که عدالت په ښه توګه تامین نه شي له قانون نه به د تیښتې په فرهنګ بدل شي. راتلونکي انتخابات به له درغلیو ډک وي او د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا به د عدالت د تامینولو په اړه خلک بې باوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زمون غږ له ازادۍ راډیو ناورې. او اوس مو هم ورولو کندهار ولایت ته. آیا پوهیدئ چې په کندهار ولایت کې له روژه ماتي وروسته ځوانان په ښار کې په کومو سرګرمیو بوخت دي؟ د کندهار ځوانان د تمې خلاف تر روژه ماتي وروسته هر شپه د ښار په مختلفو برخو کې تر سهاره میلې او بانډارونه کوي. احمد شاهي لوبغالی، نو مینا، غازی پارک او تفریحي ولسوالۍ کې د بابا ولی صاحب زیارت هغه سیمې دي چې هر شپه له زرګونو ځوانانو څخه ډکې وي. صادق ریښتینی د کندهار ښار له بېلابېلو برخو دا راپور برابر کړی.
دا د عصري کندهار زړه عینو مینې ښارګوټی دی. دلته د روژې له پیل راهیسې هره شپه زرګونه کسان د تفریح او بانډار لپاره راځي. دوی د ځوانانو او په ټوله کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره دا د یووالي غوره فرصت یادوي او په هیواد کې د امن غوښتنه کوي. رحیم الله، نجیب الله او احمد الله د کندهار ښار اوسیدونکي.
موږ په روژه کې هره شپه د عینو مینې تراوزو خپل ملګرو سره ساتیری کوو. اکثره خلک چکی کوي، اکثره ورکې کوي، اکثره نورې لوبې کوي. نو تر پیشنمې پورې موږ دلې کښېنو، بعد هغه بیا زه کورو ته.
اوس بس راځو د خیر بلند د پیشنمې پورې بانډار کو د یارانو سره، بعد د پیشنمې څه نو بیا زه
للوبو او بانډارونو سره سره د روژې شپې کنداري ځوانان په بیلابیلو سپورتي سیالیو تیروي. همدا اوس د کندهار په عینو مینه کې د رمضان جام په نوم د کرکټ لسګونه سیالي روان دي. د کرکټ بورډ مسول مسعود رحماني د دغه لوبو په اړه معلومات ورکوي.
شپې د تراو بعد د کرکټ سیالي په لاره شو کیږي چې مسګونه ځوانان د برخې مشکل لري او سګونه ځوانان د
د کندهار ښار د نور برخو ترڅنګ احمد شاهي لوبغالی هم هر شپه د فوټبال د څو لوبو کوربوي. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون مسولین او ځوانان وایي دا ډول هڅې پروژې میاشت کې کندهار ته د شپې لپاره خاص رنگ ورکړي.
د روژې پر اتاک سره د فوټبال فدراسیون هر کال دلته د روژې په مناسبت باندې سیالي دایروي چې په ډېر شمېر ځوانان د لې راځي د لیدلو لپاره، او دلته لوبغاړي په مختلفو برخو کې په جلا جلا لوبغاړي.
د دې ټول سره په خوا کې هر شپه د کندهار په شهر ځینو ولسوالیو رستورانتونو او کافي شاپونو کې د ځوانانو فراخ ګډون داسې شي چې دا شهر د نړۍ تر ټولو امن او خوندي شهر دی. په داسې حال کې چې کندهار تر ټولو سخت او خونړي جګړې تیرې کړي.
اوس هم بلخ ولایت ته ورځو. په بلخ ولایت کې د سمر په نوم د سوځیدلي سوداګریز مارکیټ دوکاندارانو او سوداګر وایي چې دوی ته د اوختو زیانونو د جبران او د خپلو کاروبارونو د بیا پیل لپاره د دولت ورته اوږدمهاله پورونه ورکړي. دوی وایي چې د تیرې جمعې د ورځې پور لګیدنه کې هر یو سوداګر له اتیا تر سل زره ډالرو پورې زیان من شوي دي. دوی له پولیسو غواړي په سمر سوداګریز مارکیټ کې د اور لګیدنې اصلي علت پیدا کړي. مجیب حبیبزی پر له مزار شریف څخه راپور جوړ کړي.
د ګدام چبلی بوتای پلاستیکی بوت کې د ګمالوین تازه محمد بوت کې په خطرې عید تقریبا د روزو د 80000 یو اکل کولر سره وارد کړه.
میرویس په مزار شریف کې یو له هغه سوداګرو دی چې په سمر سوداګریز مارکیټ کې د جمعې ورځې د اور لګیدنې لامل یو لک امریکایي ډالر زیان ورته وخت دی. د بوتانو او چپلوی د سوداګر وای چې د هغه د سوداګری زوټوکو زیرمتون یعنی ګودم په سمر مارکیټ کې وو، خو په نامعلوم دلیل دغه مارکیټ د سوځیدو په خاطر ټوله سرمایه له لاسه ورکړه. د میرویس په خبرانه یو وزیده، بلکې لسکونه نور سوداګرو هم په دغه مارکیټ کې د توکو زیرمتونونه او هټۍ لرلې او هر یو ته لا اتیا زره تر یو لک ډالرو زیان وخت دی. پاس اٹیو ټول ته ځان رسیدلای دی. لاندې هم په زیرخانه کې دوه پوړونه وو چې هغه ته هم ټول په مجموعي ډول ځان رسیدلای دی. هر یو سوداګر ته لا اتیا زره تر یو لک ډالرو خساره رسیدلې ده. دای وایي چې سمر سوداګریز مارکیټ ته د غزیدلو لارو د بندېدو په دلیل د اور لګیدنې ضد ځواکونه ونه توانېدل چې په موقع سره اور وژنه وکړي. په بلخ کې دولتي چارواکي وایي چې په ټولي ډول په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله سوداګرو ته دوه میلیونه ډالر زیان رسیدلی. د بلخ دیوالي ویان منیر فرهاد په دې اړه وویل
90% اموالو
په دغه مارکیټ کې د سوداګرو 90% توکي له منځه تللی دي. په مجموعي ډول د معلوماتو پر اساس دوه میلیونه ډالر ورته زیان وخته دی. د اور لګیدنې له عملي زیانونو پرته څو تنه ټپیان هم کړل. د بلخ تاوزوی روختون سر طبيب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې د پیښې له ځای ورته یو ټپي ښځه او درې نور کسان هم ورول شوي دي. د بلخ پولیسو د اته څلوېښت ساعتونو په تېرېدو سره لا هم د پیښې د رامنځته کېدو اصلي علت نه دی په ډاګه کړی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې مړه کولو پر مهال د هغوی درې ځواکونه هم ټپیان شوي دي. هغه سوداګر چې په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله یې سوداګریز توکي له منځه تللي، له دولت څخه غواړي چې ورته اوږدمهاله پورونه ورکړي تر څو وکولای شي چې د مالي ملاتړ په ترلاسه کولو سره خپل کاروبار بیا له سره پیل کړي. ډاکټر زیاګل یو له همدې سوداګرو دی چې په مزار شریف کې د جمعې ورځې په لګیدنه کې یې د اتیا زرو ډالرو په ارزښت خپله سرمایه له لاسه ورکړي. دولت څخه هیله کوم یا هم له ملاتړ کوونکو بنسټونو څخه چې موږ ته اوږدمهالې قرضې راکړي تر څو وکولای شو چې خپل کاروبار بیا پرې پیل کړو. دا چې د مزار شریف په سمر سوداګریز مارکیټ کې د اور لګیدنې اصلي علت به کله په ډاګه شي او د زیانمن شوو سوداګرو سرنوښت به څه وي وخت به ورته ځواب وایي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو.
د افغانستان مرکزی بانک په افغانستان کې د ایرانی بانک جواز لغوه کړ. د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته ویل د ایرانی بانک د افغانستان د مرکزی بانک وضع شوی اصول او مقررات نه مراتول ځکه ترې د فعالیت جواز واخیستل شو. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د بانکدارۍ په نظام پورې د اړوندو قوانینو نه مراتول، بانکداری له مقررات او سرغړونه او د افغانستان په اقتصادي وده کې برخه نه اخیستل هغه موارد دي چې په افغانستان کې د اریان په نامه د ویرانی بانک د لغوه کېدو لامل شول. د افغانستان د مرکزی بانک ویان ایمل عاشور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پریکړه کې هیڅ سیاسي انګیزه نشته، بلکې اقتصادي او مادي اړخونه پکې په پام کې نیول شوی دی.
آریان بانک یک بانک است که به نام بانک افغانستان ثبت است، ولی سهامداراش ایرانی بودن.
دوباره ویل آریان بانک در افغانستان بانک به نام ثبت، خو سهم لرون که ایرانیان دی. سو موارد لامل شول چې د افغانستان بانک عالی شورا دغه بانک جواز لغوه کړی. اریان بانک په افغانستان کې هیڅ پانګوال یا سوداګر ته پور نه ورکاوه او په دې برخه کې ناسی ځوانډه لرله. له دې امله مرکزی بانک پریکړه وکړه چې دغه بانک جواز فسخ کړي.
اریان بانک فسخ کړه.
د خاغلی عاشور په خبره هر بانک که کورنۍ یا بهرنۍ او د افغانستان د مرکزی بانک له قوانینو سرغړونه وکړي جواز یې لغوه کیږي. دی وایي آریان بانک د خپلو حسابونو په تصفیه کولو مکلف شوی او وروسته له دې هیڅ ډول بانکي فعالیت نشي کولی. د مرکزی بانک د معلوماتو له مخې د دغه ایرانی بانک د جوړېدو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو ستونزو هوارول و. آریان بانک د ملي او د ایران د صادراتو د بانکونو په ګډه پانګه په 2004 میلادي کال کې په کابل کې فعال شو چې وروسته په هرات ولایت کې هم یو څانګه پرانستله. د دغه بانک لومړنۍ پانګه $10 میلیونه اعلان شوې وه چې د ایران د دولتي بانکونو صادراتو او ملي بانکونو لخوا تمویلېدله. پخوا تر دې درې نور کورني بانکونه کابل بانک، د افغانستان د پراختیا او تجارتي بانک او د حبیب بانک په نامه د یو پاکستانی بانک جوازونه هم د بانکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله د مرکزی بانک لخوا لغوه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال یونس مهمند ازادي راډیو ته وویل آریان بانک د افغانستان په سوداګریزو برخو کې هیڅ رول نه درلود. دیوی دغه بانک یو سوداګر ته هم سوداګریز، ساختمانی او صادراتي پورونه نه ورکول. له خلکو سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لرله، یعنې په اقتصاد او سوداګرۍ کې هیڅ نقش نه درلود. نو هر بنسټ چې د بانکدارۍ له قوانینو سرغړونه کوي باید په اړه یې همدا شان پریکړه وشي. اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر وایي ټول کورني او بهرني بانکونه باید د هیواد د بانکدارۍ له قوانینو سره سم د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع وسو. دغه حملو ایران لاس پکې لري. د بحث لپاره د رواني مئی میاشتې په پای کې د خپلو متحدانو دوه سرمشریزي رابللې دي. تفصیلی احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د سیمې د هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج د همکارۍ د شورا او د عرب لیگ پر مشرانو غږ کړی چې په سیمه کې د وروستیو حملو د لړۍ په اړه د بحث لپاره د رواني مئی میاشتې په 13 نیټه په مکه کې د بیړنیو غونډو لپاره راټول شي. د سعودي او نورو عرب چارواکو له قوله ویل شوی دی چې په دې بحثونو کې به د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر څلورو تجارتي بیړیو د برید او همداراز ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د حملو پر لړۍ تمرکز وشي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملو مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي ډلې چې تهران یې ملاتړ کوي منلی. ایران پر اماراتي بیړیو په برید کې لرل رد کړي دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس سپا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له راپور ورکړی چې عرب مشران به د مکې په سرمشریزه کې د دې حملو او همداراز په سیمه کې د نورو د تورته حملو د مخنیوي د تدابیرو په اړه بحث وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یک شنبه پر تهران تور ولګاوه چې د سیمې د بې ثباتۍ هڅه کوي. الجبیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران د دې هڅو د مخنیوي په برخه کې مسؤولانه اقدام وکړي. د سعودي عربستان نږدې متحد متحده عربي اماراتو د دې سرمشریزې د رابللو لپاره د ملک سلمان اقدام ستایلی دی او ویلی دی چې په منځني ختیځ کې په اوسنیو حساسو شرایطو کې اړتیا شته چې عربي هیوادونه په خلیج او نورو سیمو کې یو موټی وي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات چې د سنی اسلام پیروي کوي دواړه د ایران پر وړاندې د امریکا نږدې متحدان دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د افغانستان او ایرلند ترمنځ لومړی یو ورځنی لوبه روانه ده. ایرلند بیټنګ کړی، افغانستان ته 211 ټارګټ ورکړی. اوس افغانستان بیټنګ کوي، په هر اور کې ورته لږ تر لږه سلور نیمې منډې پکار دي. حضرت زازیا او محمد شهزاد دوی بیټنګ کوي، حضرت سلور منډې او محمد شهزاد دوه منډې کړي دي. د لوبې دوهم اور جریان لري. په دی اړه به روسته په دریخ پرونه کې زما همکار تاسو ته معلومات درکئ. اوس هم شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې ده. نیم ساعت پښتو خبری مجله مو همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله ته ځانګړې شوې. احمد انایش